سلامونه او بیا مو هم ورځ په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې یو ساعته خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 8 خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د 3 تین پر مهال وسوي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دو اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سوي چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالۍ کېدای نه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزي مسابقې لرو. مون لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خاته موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبه وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده.
له هند سره د دریو شل اوره لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شل اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکېچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړې. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې غمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 2015 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د دیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پاوچ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ولس ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پاوچ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانه دی اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځینې کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول لامله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دي چې ولسمشران، نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي. دوی دي چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، نن له دوو هوښیارو، زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلالۍ یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر و. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړي درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلالۍ کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راوړي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګي لاله زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښئ چې وایې ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده.
ګلالی راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
درځه نو زه به هم بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالی جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده.
سمه ده.
وای ماتا،
وای کړه ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، زما تر
وخته یو ګیلاس اوبه در سره راوړه چې دوا د اوبو نه خوړل کېږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه درسره دوا د وخوره چې نن د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ښه ښه، زیبا جانې او پلوشي تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وایې؟ دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنېږې؟ راکړه د اوبو ګیلاس راکړه.
واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، والا که لور خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها لور او میرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس چې تاسو راباندې خارج ته لېږئ، هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. ای وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې په ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده؟ ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایې. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړو
لور
جانے پتی باندھی با خارج تزول خیر سارا
موری چیر تزو
سو رزی پاس دشیر زمان لمر سارا خارج تزول خیر سارا خوال با ویزا اخلو
ویزا چی شده؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی پیپل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها څومره ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانې، ستړي مشې؟
سلام ترورې.
خیر دې سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو سیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دې مبارک مو شه.
مننه، دا دی زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وي، اوس نه یوازې ویزی پاتې شوې، چې شیرزمان خان راشي درته وابه یې خلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، د مور نه هم خسته یم. شپږ میاشتې څونه وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنې له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا د ترور دی، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دی جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې را باندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبرو سره بلده نه ده چې درنه خفه نه شي؟
نه ولې خفه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د سبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستې.
سبا به یې واخلې.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي، زیبا م در سره که، هلته به اجازه ترې واخلې. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلې.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دا پسې خفه شوم. پلار جانه
ای، دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خفه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الا
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مه ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه. له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما ساه بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه په دې په تنګ نه وي، ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، هغه ځای خالي دی، پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان ناستې، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وای؟
ته خبرې ګرځې ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خفه کېږي.
ولې نه، چې خفه شم څه به وکړم بلبلې.
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورټ خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت به کارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته مې مت خان مصیبت خان وایي. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هېر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. هو
وایم، تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. و رښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې خواره وخور. پام کوه چې ملک اطرت خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اظهر خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه احمد خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې. والکه خیالي ګله.
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تاته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په ریښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره، ستړی مشئ، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور دې ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کښېنئ. شیرزمانه، پرون مې هېڅ وخت پیدا نه کړ چې هر کلي ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هېڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دې نو خوشحاله کړم، کور دې ودان فرزانې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شیرزمانه، د فرزانې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسې زه په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا، دوی زوغه می سه وخت خوری په خیر سره؟
سر لسابای کارونه پیلاوم، هر څومره زر چې کیږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غنچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو هسې یم دلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه د استاذ فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خندوره قابلي کباب، ماسته کڑائی، جگار کباب، پلاو، هر څه پکې. هلا راشي بخیره، راشي خندوره خو اخري. هلا هلا راشي بخیره، راشي.
دا څوک دی؟ لکه چې زما له مرګه اورېدلی دي، که څه
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې له نږدې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، زما خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړې تختوئ.
هغه ته 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 لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځي؟
هر څه چې وي، تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غنچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غنچه ګله کا، دومره هرس کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوود اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې ټنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، خو ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره، د ټولو خوراکونو عکسونه مو پوله کول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم دې شکه دې ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غنچه ګله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره ده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب، پدې سره مهرباني. ملک صاحب،
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا، چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب، زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب، څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب، وایم ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډیر ښه کار دی. هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکی قابلی، ساده پلاو، قورما، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورما، فرنی، څه شی غواړی؟
نام خدای دی وی ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نه اوس خبر شې؟
شاغا غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وا دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله، خیر دی یو واری وخوره، که خوند در نکه پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو ته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سړی بشي چار ګلا
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریف راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچي، خو د پیسو ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې، پرېږدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یار لکه چې تا ته هم چیزې درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغی.
سلام علیکم برونو. وعلیکم السلام. سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچۍ چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بیتې د تېره کولو کار شروع کړی چې نارګله.
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وهلی.
ما هم ملا ورته وتړله او د چړو او بیاتي د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا گرزنده گیدڑ غوردا تر بل ڈرامے مو پلوئے خدا اسپارم.
د هیلو وڑانگا راڈیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملگری.
ماما لالای مکوا منا میرا کا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی.
څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا رادیوی ڈراما زمنگ ل رادیو او پٹول افغانستان کے لگنو رادیو گانو چھواو رہی
دے آزادی میلما
دا آزادی رادیو دنن روزی میلمن مدنی فعال نظیفہ جلالی دا دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې د 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسې راته برابر شوي وې، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسې ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بل یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاس راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوئ او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر وو د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د زما د کوم اسلامي سنټر چې وو د دې تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز که چیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا مېرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیس لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ولس سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لویه شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سوه، تکمیل سوه، ځکه لنډمهاله وه. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولی سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د نجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولی سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کې نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کوو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطي کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار، مربا او د ترشیو شیان خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مو ورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کومو هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رایټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپاره نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموشتا آزادی رادیو میلمنه مدنی فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوسه دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو. شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دي او د طالبانو سره موږ درلودلی دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دي چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسیون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي به یې هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لسته راوړنه ای. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لسته راوړنې بلري، نو دا غونډه به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې، مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوی دی چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړله، ملا متقی خپل په خوله باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ شو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنې تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه دل سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.